د شپې 9 بجې شوې دی. آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. سعودي عربستان اعلان کړی چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلی دی چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري حمل په 22مه وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سهار وویل چې د کوچني اختر د څرنګوالي په اړه به نن ماښام غونډه او پریکړه وکړي. په افغانستان، سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې مبارکې 9 ورځ وه. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، مشپه چې ډیری خلک ویده و د روژې اعلان وکړ او ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خود جوش حرکت غړي منیژه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې. منیژه صدیقي د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 رئیس د طالبانو په بند کې و. د ښځو خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګا ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د دې غورځنګ د اداله مخې نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوی خبری غونډه کې ښکاره شوه او ویل چې بیګناه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل، خو مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي و چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د هیواد له زندانونو د زرګونه بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم په اساس 2855 زندانیان چې د عفو مستحق خو خوشې شول او د 1440 تنه نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي دي چې دا بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې 9 ودانۍ هم زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او ودانیو حملو ته زور ورکړی او په عین حال کې کیف د هوایي مدافع د تجهیزاتو له کمښت سره لاس ګرېوان دی. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا 80 میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه نه کړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د مرستو دا بسته د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. دوی له اوکراین سره مرسته د کډوالو په پالیسۍ کې د اصلاحاتو له کورنۍ مسلې سره تړلې ده. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ویلي لومړی لمر نیونه به په سیمه ایز وخت د سهار په 11:00 او 8 دقیقو د کابل د شپې په 11:00 په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. کسوف یا لمر نیونه هغه مهال پیښیږي چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې د کرې ترمنځ راشي. د ناسا مشر بیل نیلسن ویلي کسوفونه یا لمر نیونې ځانګړی قوت لري او خلک هڅوي چې د نړۍ ښکلاو ته درناوی وکړي. په امریکا کې وروستی ځل بشپړه لمر نیونه په 2010 کال کې شوې وه، خو په کاناډا او مکسیکو کې په 1990 او 1991 کلونو کې بشپړ کسوف پیښ شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د روانې میلادي میاشتې په پای کې د 1 ورځنیو او 4 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل چې د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 5 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د مې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دا به په 1 میلادي کال کې د افغانستان د الف لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبانو حکومت لسګونه ټولنیز سازمانونه او دوه سیاسي ګوندونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړی دی.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغه څرګندونو ته کتنه کوي چې ویلي دی اسلامي زاین باید د خلکو په منځ کې وي.
دا به معنا نه ده چې ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا ډیر جدي اختلافات سره لري. اوس هم عباس ستانگزی ته د یو مخور او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د اختر په درشل کې د وچې میوې بازار سوړ شوی دی.
مخکې سودا خسته مخکې وضعیت خو اوس وضعیت خراب ده. د اختر دپاره مې وچې میوې ما نه ده اخیستی. پیسې مسې نشته چې مثال سودا پې و.
په ایران کې د افغان کډوالو د نویو ستونزو په اړه راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه رارسېدلي. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د لوی مشر اختریز پیغام ته ژوره کتنه شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي دی چې د تیر یو کال په موده کې دوه ګوندونه او 15 او یا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوی او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوی دی. د وزارت پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجری لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي طالبان د واک په انحصار تورنوي.
پر ګوندونو او سیاسي فعالیتونو د طالبانو د محدودیتونو دوام د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونی ورسته پیژندل شوې. کته هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي چې دغه ګوندونه او ټولنې د تیر یو کال په موده کې ارزولې، خو دا له تیرې پنځشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغیز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شک چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤول زاکر حسین ارشاد وایي طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټوکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلي دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي او وایي طالبانو په ټولو هغو بنسټونو چې د خلکو لپاره فعالیت کوي محدودیت لګولی. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ جای دنیا قابل قبول نیست.
د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسي او مدني فعالیتونه وزندوي. د 15 اویا سیاسي او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او ښایي د کابل واکمنان دا درک نه کړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د دوغه دا و دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه نه قانونه پیژندلې و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو. خو ویان یزبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو موږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو خبر ورکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ د هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او سم تازه خبر ته پاملرنه وکړي. د افغانستان سترې محکمې شیبه مخکې اعلان وکړ چې سبا د روژې دیرشمه نیټه ده. د سترې محکمې په یو تازه بیان کې راغلی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د هلال د کمیټې غړو د شوالیا کوچني اختر د میاشتې د لیدو شاهدي ورنه کړه، نو ځکه سبا سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او د چهار شنبه په ورځ به په ټول هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی و چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونې لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري یا حمل په 22مه وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس سنګزای وی هغه رهبران چې د خپل خلکو په مینس کې نوي واکمنۍ دوام نشي کولای، غلی سنګزای په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شو خو د سابت وخت او ځای نه دی معلوم، د طالبانو د کوم ځنګړي مشر نوم نه دی یاد کړی.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس سنګزي پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې پنځه واکړي او ټینګار یې وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. سنګزي چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یو ویډیو کې چې د دله وینا وروسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس سنګزي د طالبان حکومت یو له هغو چارواکو د چتر دی وړاندې هم په بیلابیلو مسایلو کې د طالبان حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونه کړې او په غیر مستقیم ډول یې پرې نیوکې کړې. هغه په دې وینا کې چې معلومه نه ده کلاو چیرته شوې زیاتوي،
هر زعیم، هر والی،
هر مشر، هر والی، هر وزیر او هر قومندان چې د خپل خلکو په منځ کې نوی وسیدل، تاسو په هیګی چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت ډیر دوام نه کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت او طلبه د خلکو په منځ کې ناشتو.
که څنګه د طالبان حکومت دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري، خو یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبان حکومت د داخلي اختلافات او درزونو نښه ده. د دوی له ډلې جمشید اماميري ازادي راډیو ته وویل
ستانګزای د طالبانو د نن د یو شمیر سیاسي شخصیتونو استازیتوب کوي، لکه د ملا برادر چې د طالبانو له مشر سره په مختلفو مسلو کې لکه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار، بهرني سیاست او د سیمو له تراکرو سره د چلند او همکاري په اړه اختلافات لري او دا اختلاف کله کله راڅرګندېږي.
د شیر محمد عباس سنګزي دا څرګندونه ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شوی و او د طالبانو پر غړو یې ټینګار کړی و چې طالب چارواکي باید له اختلاف او خودغرضۍ ډډه وکړي او ورځ وروسته خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په ښکاره ډول د رسنیو او خلکو په مخ کې نه دی څرګند شوی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی د څرګندونو او په دې اړه د خبرګونونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د ښاغلي ستانگزی د څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې ښاغلی عباس ستانگزی څوک دی او څنګه کولای شي چې د طالبانو د مشرانو په ادرس داسې سپینې خبرې وکړي.
عباس ستانگزی یو پخوانی جهادي شخصیت ده چې د طالبانو د اولی دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دیني علم طالب علم نه ده پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړي دي، خو طالبانو په دننه کې د یو متقی تقواداره او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدلو دغه دفتر او د مذاکراتو د پرمخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانگزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ور کول شي، خو هغه ور نه کول شو. دا به د معنی نه ده چې عباس ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډیر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم عباس ستانگزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګری او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه د نمائنیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کوم رتبه وي.
په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم لاټړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی ویشل شوی. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اتوستو کلونو کې جوړ شوی دی. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لای د عباس ستانگزی چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوال ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د دې نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي او عباس ستانگزی داسې سړی دی چې هغه خپل خبرې اظهار کوي. لږ مخکې ما له سرپي صاحب سره رابطه وشوه چې دا شپږ میاشتې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی و او دا عمومیاتو باندې خبرې کړي دي، دې کې ما نه خاص هدف نه و، دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې وسیږي. دا د هر طالبانو هر رهبر دا خبره کوي.
بله همدا خبره ده. یوسفزای صاحب د طالبانو یو گروپ د حقانی شبکې، که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې گروپونه او ډلې شته، مګر د حقانی شبکې مشر ښاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی، د ښځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. څه علت د یوسفزای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیچا خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منځ کې یو تنظیمي او تحریکي نزاکتونه خپل منځ کې لري، یعنی خپل منځ کې که اختلاف هم ولري هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. او بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان، هغوی ټول د غواړي چې شیخ حبت الله اخونزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریځ غوره کړي. خو شیخ حبت الله اخونزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ حبت الله اخونزاده د تعلیم و تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه تاکید له امله چې میرمنو تعلیم باید وي او نرمښ وښي، هغوی برطرف کړو. د هغوی برطرف کېدو نه وروسته دا نور وزیران هم وډار شول، خو متاسفانه اوس دغه وزیرانو د برطرفي نه وروسته حتی دغه کسان د خپل اظهارات هم نه کوي. د نو زه فکر کوم چې پخوا به یو څه انتقاد کولو یعنی ناراضیتي به ښوده، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دی دا دلاورتیا ولري چې د شیخ حبت الله اخونزاده دغه دی چې دوی سره راضي نه دي هغه چیلنج کې.
د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د هند په ګجرات په هنتون کې د تراوی د لمنځ پر مهال پر محصلینو لیو بری درسته وطن افغان محصلین د لیلی پری حدود ته اړستل شوی دی. د دې په هنتون مسؤلان وای د دغه محصلینو درسونه پای ته رسیدلی او د اسنادو تر بشپړولو وروسته باید لیلیه پریږدي، خو دا محصلین وایي چې د استوګنې لپاره هیڅ ځای نه لري.
د هند د ګجرات پوهنتون په لیلیا کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لبرید څو اونۍ وروسته اوس د دغه پوهنتون لوو افغان محصلینو څخه د لیلیې د پریښودلو غوښتنه شوې. د ګجرات پوهنتون مرستیالې نرجا ګپتا هندي رسنیو ته ویلي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د دغه پوهنتون د اصولو له مخې هغه محصلین چې خپلې زده کړې بشپړې کړې باید لیلیا پریږدي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغې زیاته کړې چې د محصلینو د تحصیلي اسنادو او نمراتو اداري چارې بشپړې شوې او اوس دوی کولای شي خپلو کورونو ته ستانه شي، خو یو له دغو افغان محصلینو څخه چې د ګجرات له پوهنتون څخه فارغ شوی او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د لیلیې له پریښودلو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاتوي
زمونږ د پانتون چې دی په مونږ باندې فشار راوړ، دلته د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه درلود او بل په بله خوا زمونږ اقتصادي حالت چې دی د ټولو محصلینو چندان ښه نه دی، نو مونږ مجبوره شولو چې د خپلو دوستانو چې هغوی دلته برحاله محصلین دي هغوی خپل شخصي اکوموډیشن لري هغوی ته ورغلو، نو مونږ هغوی سره د یو موقتي وخت لپاره هلته اوسېږو.
کته هم له دغه محصلینو څخه درې له ناچاره افغانستان ته ستانه شوي، خو په هند کې پاتې افغان محصلین وایي چې زده کړې پای ته رسیدلي د ګواښونو له امله نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي او په دغه هیواد کې د ویزو له ستونزو د ژوند له لګښتونو او بې برخلیکه حالت سره مخ دي. یو له دغه محصلینو څخه سید محمود چې د هند د پونې له پوهنتون څخه فارغ شوی وایي له فراغت وروسته په دغه هیواد کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی.
موږ اقتصادي مالی او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. زما د ویزې موده پای ته رسیدلی او غوښتنلیک مې هم لیکلی دی، خو تر اوسه مې ویزا نه ده ترلاسه کړې. کار نشته، عاید هم نه لرو،
کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
په هند کې د افغانستان جنرال قونسل ازکی وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ګجرات پوهنتون له مرستیال سره یې په لیدنه کې محصلینو سره د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. خو اغلی وردګ له هغو افغان محصلینو ته رسیدنې په برخه کې چې په افغانستان کې بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي څه ونه ویل. هند زرګونه افغان محصلینو کوربه دی، کته هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته نوي افغان محصلین نشي کولای هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي، خو په هند کې میشت افغان محصلین وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار او ژوند زمینه نه ده برابره او دوی تمه لري چې په هند کې ورته استوګنې زمینه برابره شي.
له خبرونو ورآخوا
خطرمن اوریدونکو، شیبه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د نویو پیدا شویو ستونزو په اړه هم یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورزو منځنی ختیځ ته. د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند د خبرو له پرمختګ سره په یو وخت کې اسرائیلو پر رفح ښار حملو ته هم د تیاری خبرداری ورکړی. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهرې خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامداره ټکو دي، خو دغه ټکي ډیر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شو کسانو له ډلې 1920 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصری رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرایلی چارواکو خبرداري ورکړی چې پر رفح خار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی، یوازنی خار دی چې تر اوسه پکې اسرایلی پاوز ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واکلاند دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د ایران حکومت به اسناد کډوالو ته د حسین پر هر راس خدماتو بندیز لګولې. ایرانی رسنیو په تهران کې د بهرنۍ وګړو او کډوالو د چارو د ادارې په حواله ویلي چې دا به اسناد کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بی اسناد کډوالو پر وړاندې د هوساینې د هر ډول خدماتو په ترسره کولو بندیز لګولای. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته به هم لاسرسی ونه لري. د غیرانی چارواکی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دغه کډوال باید له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمیر ایرانی چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې په کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې ستونزې یې ډېرې دي او د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یو له افغان کډوالو څخه ده وایي
د حسین خدماتو نشټوالی په تیره د سیم کارتونو او بانکي کارتونو نشټوالی چې افغان کډوالو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړي. زه په خپل نه بانکي حساب لرم او نه سیم کارت. د بل چا کاروم چې څو وخت وروسته هغه هم ناقانونه کیږي. دا وا ډېره په سختۍ پیدا کی. کله چې روغتون ته ځو نو مني وایي تاسو قانوني نه یې.
زهرا عزیزی افغان خبریاله چې اوس د ایران په پلازمینه تهران کې کډواله ده د کډوالو د ناسم امنیتی وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان
له بده مرغه په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د امنیت له نظره که زه وایم چې دوی نشي کولی په کوڅه کې په آرام زړه وګرځي او په آزاد توګه کار وکړي ځکه چې دوی د شړل کېدو له خطر سره مخ دي. حتی کله چې نانوایی ته ځي ډوډۍ نه ورکوي. حتی یو شمېر چې سرشناس کارتونه د پولیسو له لوري سیړي شوي دي. د دې لپاره چې افغان کډوال بیمه نه دي روغتونونه د دوی څخه دوه یا درې چنده ډېرې پیسې اخلي.
ډاکټر میران بخاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا د ایران له حکومت غواړي چې د کډوالو له ایستلو او زورولو لاس واخلی او دوی ته د انساني ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د افغان کډوالو په ګډون په ایران کې پر کډوالو دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان هم د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیل کړای او بیا اسناد د افغان کډوالو ته د دې هیواد د وتلو ضرب الاجل ټاکلای. په دې پروسه کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان او ایران دواړو د افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې. د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو له دې ډول سره سخت مخالفت کړی او له کوربه هیوادونو یې د کډوالو د حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري حقونو ملاتړو هم د ایران او پاکستان د اخراج سیاستونه ظالمانه بللي او له دغو هیوادونو څخه یې د نړیوالو معیارونو سره سم د اقداماتو غوښتنه کړې.
زموږ غاګل آزادې رادیو او ریقدر منوریدونکو له دې سره د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په دوه منیمای کې 25 دقیقې باس لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي. خو اوس په مکړې خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې سبا د روژې دیرشمه او چهارشنبه به د کمکی اختر لومړی